د مسپخین دوه بجې شوې. السلام علیکم. تر اوو بجو د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. د خبرونه یو ساعت دوام کوي چې زه احمد تکلی د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د داعش ډلې لخوا نړۍ ته د ورپېښو ګواښونو په اړه د حکومت د اجرایي رئیس د څرګندونو په اړه راپور به واورئ. همداراز په یو بل راپور کې به واورئ چې د پاکستان پوځ وایي د افغانستان د سولې په بهیر کې د هیواد پوره همکاري کړې او خپل همکارۍ ته به له دې وروسته هم دوام ورکړي. نور مطالب نیمه نړۍ او د یو کلي زرغږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه هم په همدې خپرونه کې وړاندې کیږي. خو لومړی خبرونه واورئ. په نړیوالو خبرونو کې واورئ چې د اروپایي شورا رئیس پر روسیې غږ کړی چې په سوریه کې د حکومت د منځلارو مخالفینو پر ځای دی د اسلامي دولت سخت دریځ ډله په نښه کړی او د فرانسې صدر اعظم ویلي چې پولیسو په دې هیواد کې د مشکوکو اسلامي سخت دریځو پر ضد تر یو نیم سل زیاتې حملې کړې دي. نړیوال خبرونه څو شېبې وروسته راځي. لومړی د افغانستان کورنی خبرونه ناجیه ساپۍ اوروي.
پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اورئ. د افغانستان دفاع وزارت سرپرست وایي چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره یو سیمه ییز اجماع ته اړتیا ده. د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په روان کال کې 1,64,000 افغانان اروپا ته تللي او د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون وایي ټاکل شوی په راتلونکي اونۍ کې د غوروي کمیټه خپل کارونه پیل کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وایي چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره یو سیمه ییز اجماع ته اړتیا ده. معصوم ستانکزی نن د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون د تطبیق په اړه یوې جوړې شوې غونډې ته وویل چې افغانستان په یوازې توګه له تروریزم سره مبارزه نشي کولای. نوموړي وویل چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند یو لړ مسایل تطبیق شوي او پاتې موارد به هم تطبیق شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په روان میلادي کال کې 1,64,000 افغانان اروپا ته تللي چې له 80,000 څخه ډیرو یې جرمني کې د پناه اخیستلو غوښتنلیکونه ورکړي دي. صلاح الدین رباني د ولسي جرګې د نن ورځې په استجوابیه غونډه کې په دې اړه وویل:
دروان کال پوګدو کې د 43% پناه اخیستونکو افغانانو غوښتنې منل شوې دي او له پاتې نورو څخه یوازې وطن افغانستان ته لیږل شوې دي.
نوموړي وویل چې د بهرنیو چارو وزارت داسې هڅې پیل کړې سو اروپایي هیوادونه د قانون او نړیوالو کنوانسیونونو خلاف افغان کډوال هیواد ته راستن نه کړي. ولسي جرګې په بهرنیو هیوادونو کې د کډوالو د ستونزو د هواري په هدف د بهرنیو او کډوالو چارو وزیران خپلې غونډې ته ورغوښتي وو. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون مسولان وایي داسې هیلې موجود دي چې په راتلونکي اونۍ کې به د غوروي کمیټه خپل کارونه پیل کړي. د دې کمیسون مرستیال صدیق الله توحیدی نن د مدني ټولنې له فعالانو سره د یوې ناستې پر مهال وویل: دوی وایي داسې هیلې شته چې په راتلونکي اونۍ کې دوی خپل کارونه پیل کړي او یو ځل بیا ټینګار کوم چې که په هر عنوان وي د غوروي کمیټې کارونه باید ونه ځنډیږي. زموږ ټول کارونه به تر پوښتنې لاندې راولي او انتخابات به هم وځنډیږي. د غوروي کمیټه د وو غړیو په لرلو سره سمو د مخکې د افغان ولسمشر د یو تقنینی فرمان په اساس جوړه شوه. او په بلخ کې د مدني ټولنې فعالان او دینی عالمان وایي چې ناامنی د دې سبب شوی چې د ښځو په وړاندې جنسي تاوتریخوالی زیات شي. دوی د ښځو په وړاندې د جنسي تاوتریخوالي د عواملو د څېړلو په اړه په یوه ګډ کنفرانس کې له دولت څخه وغوښتل تر څو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخ په زیاتېدونکو پیښو مخنیوی وکړي. د بلخ د مدني ټولنې فعالان وایي چې خلک په لرو پرتو سیمو کې عامه پوهاوي ته اړتیا لري. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورئ.
ازادي د فرانسې صدر اعظم مانوئل والز ویلي چې پولیسو په دغه هیواد کې د مشکوکو اسلامي سختریزو پر وړاندې تر 150 زیاتې حملې کړې دي. دا له هغه وروسته چې په پاریس کې یو شمېر حملې وسوې او په پایله کې 132 کسان ووژل شول. پولیسو نن ویلي چې تر سهارنۍ حملو وروسته یو شمېر کسان هم نیول سوي او د وسلو یوه زیرمه هم کشف سوې ده. د هغو سختریزو چې له حملو ژوندي پاتې سوي او د سپورت په لوبغالي کې د نومبر میاشتې د 14 په حملو کې لاس درلود پلټنه روانه ده. و حمله کوونکي وژل سوي او ډیری یې ځانمرګي واسکټونو ته چاودنې ورکوي. وازو ویل چې دا حملې له سوریې پلان سوي او عملي سوي دي. په همدې حال کې فرانسوي جټ الوتکو د سوریې په رقه کې د اسلامي دولت سختریزو پر وړاندې حملې کړې دي. ترکی چارواکو په استانبول کې په هماغه ورځ چې په پاریس کې تروریستي بریدونه وسول یوه لویه حمله شنډه کړې ده. د ترکیې پولیسو د جمعې په ورځ په استانبول کې 15 کسان نیولي چې په هغو کې د اسلامي دولت په بدنامي ډلې یادایش پورې یو تړلی مشکوک هم شامل دی چې په جهادي جان مشهور دی. د امریکا متحده ایالات فکر کوي چې جهادي جان به شاید د بی پیلوټ الوتکې په یوه وروستۍ حمله کې په سوریه کې وژل سوی وي. د امریکا او روسیې ولسمشرانو پرون په ترکیه کې د نړۍ د 20 سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو G20 د سرمشریزې په څنډه کې کتنه وکړه. سپینې ماڼۍ په یوه بیان کې ویلي چې باراک اوباما او ولادیمیر پوتین په څه باندې نیم ساعت خبرو کې د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو په اړه بحث وکړ او موافقه یې وکړه چې د دې کړکېچ حل د سوریې د خلکو په مشرۍ سیاسي انتقال ته اړتیا لري. سپینماني وايي دواړو مشرانو د اوکراین د کړکیچ د حل په اړه هم خبرې وکړې او همداراز اوباما د مصر په سینا ټاپووزمه کې د روسیې د ملکی الوتکو د نسکورېدو د پیښې د قربانیانو لپاره پوتین تخپل خواخوږي څرګنده کړه. تمه ده چې د G20 په سرمشریز کې به د پاریس ښار تروریستي حملې چې 132 کسان یې ووژل د اجنډا په سر کې و. د همدې سرمشریز پر مهال د اروپایی شورا رئیس ډونالد توسک پر روسیه ژغ کړی چې په سوریه کې د دې هیواد د ولسمشر پر ضد د جنګیدونکو منځلارو سوریایي مخالفینو پر ځای د اسلامي دولت سختریزه ډله په نقشه کړي. د امریکا متحده ایالاتو اعلان کړی چې د ګوانتانامو زندان 15 زندانیان یې متحده عرب اماراتو ته لیږلي دي. د امریکا دفاع وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل د ګوانتانامو زندان د تړلو لپاره د امریکا له روانو هڅو د متحده عرب اماراتو د لیوالتیا مننه کوي. د دغو 15 زندانیانو نومونه علي احمد الرازحي، خالد الجبار، محمد عثمان القدسي، عادل سید الحاج، عبید البوسی، سلیمان عوض بن عقیل النهدی او فهیم سالم العسانی شودل سوی دي. د دغو بندیانو لیږد د ګوانتانامو لانجمن زندان د تړلو لپاره د امریکا د هڅو یوه برخه ده. او د اوکراین خلکو پرون د ښاروالۍ د انتخاباتو په دوهم پړاو کې رایه ورکړې. د دې رایو په نتیجه کې به د پلازمېنې کیف او د ټول اوکراین د 28 ښارونو ښاروالان او د سیمه ییزو شوراګانو استازي غوره سي. څو شېبې وروسته له دې چې د رایو ورکولو بهیر ختم سو، مقدماتي نتایج وښوده چې د بوکس نړیوال اتل ویتالی کلیچکو به یو ځل بیا د پلازمېنې ښاروال وي. د دې نه ته انتخاباتو په لومړي پړاو کې چې د اکتوبر په 15 نیټه ترسره سوي وه، له لومړنیو نتایجو څرګنده سوه چې د ولسمشر پترو پوروشینکو حکومت به د هیواد په لویدیځ او مرکز کې خپل پراخ نفوذ وساتي. د خبرونو پای.
زمونږ غږ له ازادي راډیو او ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې په دوام کې و باورې چې د حکومت اجرایه رئیس وایي د داعش ډلې ګواښونو ته په پام سره افغان امنیتي ځواکونه باید تجهیز او پیاوړي شي. په یو تحلیل کې د داعش ډلې په وړاندې د فرانسې د حکومت انتقامي اقداماتو ته هم کتنه کوو. د پاکستان پوځ وایي اسلام آباد د افغانستان د سولې په بهیر کې پوره همکاري کړې او د همکارۍ ته به دوام ورکړي. په نورو موضوعاتو کې د بلخ مدني فعالان او دینی عالمان فقر او ناامنی په هیواد کې د ښځو په وړاندې د جنسي تشدد عوامل بولي. او په کندهار ښار په میرویس روغتون کې د ماشومانو وارد جوړ شو.
ماشومان نوی وارد په جوړېدو سره د دغه اشرفخانې ظرفیت دوه چنده کېږي چې 50 اتاقونه ولري.
د یو کلی زرغغونه رادیوي ډرامې یو نوې برخه او د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی 19 پروګرام نیمه نړۍ هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې خبريږي او دوته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د حکومت اجرایه رئیس وایي د داعش ډلې ګواښونو ته په پام سره افغان امنیتي ځواکونه باید تجهیز او پیاوړي شي. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې د پاریس وروستیو حملو ته په اشارې سره وویل د داعش ډلې ګواښ په افغانستان پورې محدود نه دی بلکې ټولې نړۍ ته متوجه دی. د امنیتي چارو ځینې څېړونکي هم د اوسنیو ګواښونو د مخنیوي په خاطر د افغان ځواکونو تجهیز او د مورال لوړول ګټور بولي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د ازادۍ رادیو د خبريال رحمت الله افغان پر راپور کې واوري.
له دې وړاندې هم څو ځل افغان چارواکو د داعش د ګواښ په اړه اندېښنې ښودلې، خو دا ځل د افغان حکومت اجرایي رئیس د دې ګواښ د دفاع کولو لپاره د امنیتي ځواکونو پر تجهیز او پیاوړتیا ټینګار کوي. عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې د پاریس وروستیو خونړیو حملو ته په اشاره وویل د داعش ګواښ یوازې افغانستان پورې محدود نه دی. دا حمله ښکاره کوي هغه ګواښ چې افغانستان ته متوجه دی. له بده مرغه اوس نړۍ ته خبر شوی یوازې هغه څه چې کولای سي په دې اړه موږ سره مرسته وکړي هغه د خدای په مرسته ملي یووالی او د امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ دی. د روانېونۍ د شنبې په شپه د فرانسې په مرکز پاریس کې څو پلان شویو انتحاري حملو چې مسؤلیت یې د داعش وسلوالو ومانه له 130 زیات کسانو وژل او د 350 په شاوخوا کې نور ټپیان کړل. افغان حکومت هم د داعش ګواښ ته په کتو په یو شمېر ولایتونو په ځانګړې توګه ننګرهار کې عملیات پیل کړي او د ننګرهار چارواکو ویلي چې د دغه ولایت په درې ولسوالیو کې داعش ته درانه تلفات اړولې دي. داعش چې په افغانستان کې ونوې پدیده ده په یو شمېر ولایتونو کې فعاله ده، خو د دوی په وړاندې د خلکو او آن وسلوالو طالبانو کرکه هم رستربلې زیاتېږي. له داعش سره په افغانستان کې له موجوده اختلافاتو سره سره بیا هم دغه ډله هڅه کوي چې ځان ته د پښې ځای پیدا او د خپلو فعالیتونو لمن پراخه کړي. بلوری ته د پوځي چارو ځینې کارپوهان ټینګار کوي چې له داعش او نورو ډلو سره د مقابلې لپاره باید د افغان ځواکونو مورال لوړ سي. جنرال عتیق الله مرخیلوای که حکومت د خپلو امنیتي ځواکونو لیکې پیاوړي او په پرمختللي وسلو یې سنبال کړي د داعش او نورو وسلوالو د ګواښ مخه به ونیول سي.
موږ خو د خپلو قوتونو د تقویې په خاطر باندې هغه تبلیغ ده او هغه د غو د مورال لوړول دي، ولې هغه څه چې د مورال د لوړولو سبب کېدای سي، جګړې ته د چمتووالي سبب کېدای سي، هغه نه تنها د مورال خبره ده بلکې د تخنیک، د اسلحې او د ثقیله سلاحو، د هوایي قوت د درلودلو، دا سبب د لوړېدو د مورال کېږي، سبب د پیروزي کېږي، سبب د دې کېږي چې موږ جګړه ښه په مخ بوځو.
د شتله څو کاله وړاندې په سوریه او عراق کې رامنځته شوه او اوس یې د دې دواړو هېوادونو ځینې برخې تر کنټرول لاندې راوستې دي. په سوریه کې امریکا او اوس فرانسې د دې ډلې په وړاندې جدي عملیات پیل کړي دي. د چارو کارپوهان هم ټینګار کوي چې داعش په افغانستان کې یوه نوې پدیده ده او مخکې له دې چې دلته پټنځایونه جوړ او فعالیتونه پراخ کړي باید له منځه یوړل سي.
په راپور کې مو واوریدل چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش ګواښونو ته په پام سره افغان امنیتي ځواکونه باید تجهیز او پیاوړي شي. ښاغلی عبدالله د پاریس وروستیو حملو ته اشاره وکړه او ویل د داعش ګواښ په افغانستان پورې محدود نه دی بلکې ټولې نړۍ ته متوجه دی. تاسو په دې اړه څه فکر کوئ؟ آیا د داعش دا وسلوال چې په افغانستان او په تیره د افغانستان په ختیځو سیمو کې فعال دي همغه دي چې په سوریه او عراق کې فعالیت کوي او په پاریس کې حمله کړې دي؟ کدی دې ځنګړې موضوع په اړه کوم خاص نظر یا تبصره لرئ نو د اس ام اس په وسیله د ازادي رادیو لاره له نورو اوریدونکو سره شریکولای شئ. خپل نظر د افغان بي سي ام په 1313 شمیره اس ام اس کړئ او موږ به د ازادي رادیو لاره له اوریدونکو سره شریک کړو. خو اوس په همدې موضوع کې پاتې کیږو او دوام ورکو. په پاریس کې لورستیو خنړیو حملو ورسته چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ډلې ومانه، فرانسې د دې ډلې پر ضد عملیات چټک کړي دي. فرانسوي چارواکو همدارس د دې حملو په تړاو چې نږدې 130 کسان یې ووژل او له 300 زیات یې ټپیان کړل، د نورو مشکوکو کسانو د نیولو لپاره په دې هیواد کې دننه او بهر هڅې چټکې کړي. لبلې خوراپورونه وایي چې د عراق د استخباراتو ادارې له دې حملې یو ورځ مخکې د داعش پر ضد پوځي نړیوال ائتلاف غړو ته چې فرانسې هم مهمه غړې ده خبرداري ورکړې و چې دا ډله د حملو نیت لري. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري اوروي چې دا شیبه په سټوډیو کې را سره ده. نوري صاحب،
بلې مننه. فرانسې د اسلامي دولت ډلې پر اهدافو د سوریې په راقه کې چې د دې ډلې قوي سنگر بلل کېږي بمباري وکړه. د فرانسې د دفاع وزارت د اکشن بي پورس په یو اعلامیه کې وویل چې فرانسوي جنگي الوتکو په راقه کې شل بمونه وغورځول او د دغې ډلې د وسلو او مهماتو د ډیپوګانې او د روزنې یو کمپ له منځه یوړل. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فابیو په ترکیه کې د نړۍ د شلو پرمختللو هیوادونو چې د جی شلو په نوم هم یادیږي د سرمشریز په حاشیه کې وویل چې فرانسه له خپل ځانه د دفاع په خاطر اقدام کوي. هغه زیاته کړه، موږ دا نشو منلی چې داعش به حمله کوي او موږ به هیڅ نه کوو. د سوریې د بشري حقونو د څارنې ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی وویل چې تر اوسه د تلفاتو راپورونه نه دي ترلاسه کړي. د اسلامي دولت پر سخت دریځ ډلې دغه بمبار د روسل هغې کیږي چې د پاریس په حملو کې چې دغه ډلې مسؤلیت اخیستی دی وژل شو کسانو شمیر 122 شته او چات شو. په دغه حملو کې شاوخوا 350 کسان ټپیان شوي چې ویل کیږي د شاوخوا 90 ټپیانو حالت خطرناک دی. دا په مادرید کې د 2004 کال حملو وروسته په اروپا کې تر ټولو خونړۍ تروریستي حمله وې. لبلی خو د عراق د استخباراتو لوړ پوړي چارواکي وایي چې له دغه حمله یو ورځ مخکې د داعش په وړاندې د پوځي نړیوال ائتلاف غړو ته چې فرانسې هم مهمه غړې د خبرداري ورکړې و چې دغه ډله پرې د حملې نیت لري. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخه د عراق د استخباراتو ادارې په یو استول یاداشت کې ویلي دي چې د اسلامي دولت ډلې مشر ابوبکر البغدادي د ایران او روسي په ګډون د هغې ائتلاف د غړو هیوادونو په وړاندې چې د ډلې په وړاندې په عراق او سوریه کې په جګړه کې ونډه لري د حمله امر ورکړی دی. په دغه خبرداري کې ویل شوی چې دا ډله پلان لري چې په څو راتلونکو ورځو کې بمونه والو زوی یا نورې حمله ترسره کړي. په دغه یاداشت کې عراقي چارواکو په دې اړه چې دغه حمله څه وخت پلان شوی او چیرې نور جزئیات نه دي ورکړي. خو د فرانسې یو لوړ پوړي امنیتي چارواکي د فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې د فرانسې استخبارات دا ډول یاداشتونه هر ورځ او تل ترلاسه کوي. د امریکا د استخباراتو د ادارې یو لوړ پوړي چارواکي په مشخص ډول د عراق د دغه خبرداري په اړه له څرګندونو ډډه کړې ویلي چې دای له دغه ګواښ څخه چې د لویدیز دولتونو ته شوی خبر نه و او نه پوهیږي چې آیا هغه دومره جدي ګواښ چې د پاریس د حملو مخه ونیول شي. د دغه حمله په تړاو د فرانسې پولیسو د هغه کس د نیولو لپاره نړیوال حکم صادر کړی چې ګمان کیږي په بلجیم کې خپل دوه ورونو سره د دغه حمله په تنظیمولو کې مرسته کړې ده. پولیسو وویل چې د بلجیم د اوسیدونکو عبدالسلام صالح د نیولو لټه کوي چې په دغه حمله کې لاس درلود او هغه خطرناک کس بللی دی. د فرانسې پولیسو وروسته له هغې چې د بلجیم پولیسو د دغه مشکوک د نیولو حکم صادر کړ د یکشن بې پورس د هغه یو تصویر خپور کړ. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر برنارد کازینو په پاریس کې خپل بلجیمی سیال سره لکتنی وروسته خبر اعلان ته وویل چې دغه حمله چې د جمعې په ورځ پر موږ وشوه له فرانسې بهر په بلجیم کې یوې ډلې تنظیم کړې وه. د بلجیم چارواکو وویل چې اوه مشکوک کسانې وروسته له هغې په بروکسل کې ونیول چې دوه موټر چې د بلجیم نمبر پلیټ درلود په پاریس کې وموندل شول. ګمان کیږي چې له دواړو موټرو حمله کوونکو کار اخیستی وو. یو قضایي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی وویل چې شپږویشت کلن صالح چې د فرانسې تبه دی یو موټر حمله کوونکو ته په کرایه ورکړی و. دغه موټر د بتکلان د کنسرټونو تالار ته چې د تر ټولو خونړۍ حملې صحنه و نږدې موندل شوی دی. یو بل حمله کوونکی نه ویش کلن اسماعیل عمر مصطفی خودل شوی چې د پاریس په جنوب لویدیځ لمن کې اوسېده. هغه له هغې ګوتې په نښه شوی چې د باتکلان په تالار کې پرې شوې موندل شوې وه.
قدرمن اوریدونکو، د پاریس د حملې د تنظیمونکو او همداراز د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د فرانسې د حکومت د انتقامي اقداماتو په اړه راپور مو اوریده. د ازادي راډیو د همدې خبرونه په دوام کې د خپلو اس ام اسونو یا د خپلو پیغامونو چې تاسو یې موږ ته د اس ام اس پات سوا اتلس شمیره را لېږئ د هغو اورېدو ته هم منتظر اوسئ. زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د پاکستان پاوز وای په افغانستان کې د سولې لپاره په خبرو کې د هیواد خپل پوره ونډه لوبولې ده. د پاکستان پاوز همدارز وایي چې پاکستان به په افغانستان کې د امن له هڅو سره خپل ملاتړ جاري وساتي. په دې اړه په واشنگټن کې له رسنیو سره په خبرو کې د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو د څانګې مشر جنرال عاصم سلیم بجوا څرګندونې کړې چې جزئیات په اسلام آباد کې د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال احمد الله وړاندې کوي.
په واشنگټن کې خبريالانو سره په خبرو کې د پاکستان فوج د مطبوعاتو څانګې ISPR ډایرکټر جنرال لیفټننت جنرال عاصم سلیم باجوا وینا و چې د سربې عذب اپریشن نه وړاندې د افغانستان حکومت ته ویلي وو چې وسلوال به د اپریشن نه بچ کېدو لپاره افغانستان ته د تیښتې کوشش کوي، نو دوی د خپل سرحدونه سیل کړي خو افغانستان حکومت د لړکې څخه ګامونه پورته نه کړل. د نوموړي وینا وا چې د وسلوالو د تیښتې لارې نیولو لپاره د پولي په سختۍ سره د نگرانۍ ضرورت دی او د دوی ودرولو لپاره افغانستان له هم ګامونه پورته کول پکار دي. خاغلی باجوا زیاته کړه چې پاکستان همیشله پوره په خلوص سره په افغانستان کې د امن کوششونو حمایت کړی دی او خپل دا حمایت به جاری ساتي. د ذکر دا چې افغان چارواکي وخت په وخت دا خبره کوي چې د وسلوالو پټنځایونه په پاکستان کې دي او له دې غاړې نه وسلوال په افغانستان کې د ترهګرۍ کاروایانې کوي. دا هم د یادونه ده چې د روان کال په اگست میاشت کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې خبريالانو ته ویلي وو چې پاکستان په تیرو لسو میاشتو کې له افغانستان سره عملی همکاري نه ده کړې. د پاکستان فوج د بیان په حق لا په پاکستان کې کارپوهان څه نظر لري. د دفاعي چارو کارپو بریګیډر ریټایرډ محمود شاه وایي چې د عاصم باجوا دا بیان په خپل ځای بالکل صحیح دی، ځکه چې افغانستان په ضرب عزب عملیاتو کې د پاکستان سره بالکل مرسته نه ده کړې.
افغانستان کی بھی افغانستان حکومت حامد کرزئی صدارت کی ارخل پتا ریفیوجی اسٹیٹس ورکر دا بیان سدے وقت کی الت ضروری کہ پاکستان فل پوزیشن الت کے واضح کئی کہ پاکستان ضرب عزب سے کما کاروائی کرے گا اگر ایکراف رپورٹ بھی دی پہلے کی یہ کس اتنا ریفرنس ہے اور اسی کا خود تختیزی دی افغانستان دا.
خو خبریال او افغان چارو نظر لرون کے ہارون رشید وائی چٹول ذمہ داری په افغانستان حکومت وراچول صحیح نه ده.
دا تور په افغانستان دی مخکم لګولې دي چې کله دا ضرب عزب شروع کېدو نو افغانستان ته په وخت دا خبر ورکړې شوی و چې دا خلک بدل تنه کې دي شي او تختی خو دې کې صد جزوی رښتیا ښکاری، خو دا سه هم اطلاعات وو چې خلک د اپریشن د سٹارټ نه ډیر مخ کې تختی دلیو افغانستان ته یا په پاکستان کې په بل علاقو کې پښوی، نو دا زما په حال پورا الزام لګول افغانستان
باندې دونه غنډري. د یادونه دا چې پاکستان حکومت د تیر کال جون میاشتې نه د طالب وسلوالو پر ضد په شمالي وزیرستان کې د ضرب عزب په نوم سره عملیات پیل کړی دي. د پاکستان فوج تر مخه چې تر دې دمه 95% علاقه د وسلوالو څخه پاکه کړې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
یه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
تاسو به زموږ غږله ازادي رادیو او ازادي رادیو د سهار له او د مخام تر او ورځې د اونې خبريږي. اوس هم نور موضوعات. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي له افغان حکومت سره تر همغږۍ او تفاهم پرته هیواد ته د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو راستنول د منلو وړ نه دي. صلاح الدین رباني دا څرګندونې د ولسي جرګې په هغه استجوابیا غونډه کې وکړې چې د کډوالو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی هم ورغوښتل شوی و. وکیلانو په اروپایي هیوادونو او په ځنګړې توګه په جرمني کې د افغان کډوالو وضعیت اندېښنې وروباله، خو په نننۍ غونډه کې د دواړو وزیرانو خبرو د دوی قناعت ترلاسه کړ. یوسف خان زادران د ولسي جرګې د غونډې ته ورغلی و.
په داسې حال کې چې له دې وړاندې اروپا ته د رسیدلو افغانانو په وړاندې د افغان حکومت په پالیسۍ پراخ انتقادونه کېدل، اوس افغان حکومت وایي چې د دوی هڅه دا ده چې په بهرنیو هیوادونو کې افغان پناه غوښتونکي ومنل شي. په دې وروستیو کې چې بهرنیو هیوادونو په تیره بیا جرمن ته ډیرو افغانانو مخه کړې او ډیرې رسیدلي، شکایتونه هم ډیر شوي او لسی جرګې هم په دې اړه نن د کډوالو او بهرنیو چارو وزیران استجوابیا غونډې ته وربللي وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دوی کله هم د افغانانو له جبري ویستلو سره موافق نه دي، بلکې له هیوادونو نی غوښتي چې په دې اړه سخاوت ښکار کړي. صلاح الدین رباني چې د کډوالو ستونزو د حل پاړه یې ولسی جرګې ته خبرې کولې وایي چې افغان حکومت په خپل نوي موقف کې روښانه کړي چې لامغږي پرته هیڅ کوم رشل شوی افغان نه مني.
تلاش کردم و از تمام کشورهای اروپایی خواستم که در کنار تعامل با پناهندگان افغان و پرونده های پناهندگان افغانستان با مدارا و سخاوت بیشتر برخورد کنند. به کشورهای اروپایی مطرح کردیم که تا رسیدن به یک تفاهم دو جانبه آن عده پناهندگان افغان که درخواستهایشان رد شده است بر نگردانند و هر گونه بازگرداندن پناهندگان بدون هماهنگی دولت افغانستان مورد پذیرش ما نخواهد بود.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې جرمن او ناروې د افغان کډوالو د ویستلو په اړه توندې خبرې کړې دي. دوی ویلي چې افغانان باید په خپل هیواد کې پاتې شي او نه باید په دې باور وي چې دوی ته ورسېدلي ټول افغانان به منل کېږي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د کډوالۍ په نوي بحران کې 146,000 افغانان اروپا ته رسېدلي چې 80,000 ډېر یې یوازې په جرمن کې دي. له دې سره د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت وایي چې که څه هم د کډوالو په اړه افغان حکومت د ډېرو هیوادونو سره پرېکړه لیکونه لري، خو اوس دوی په دې پریکړه لیکونو کې د انعطاف پذیرۍ غوښتنه کړې ده. د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی چې د ولسي جرګې نننۍ غونډې ته وربلل شوی وایي
طرح مشترکی برای تجدید نظر تهیه و به کشورهای جانب مقابل در تفاهم نامه فرستاده شده است. تا کنون تعدادی از آنها برای مذاکره اعلام آمادگی کرده است. ما بعد از اینکه شنیدیم که این کشورها در وضعیت جدید تصمیم گرفتن که دیپورتی ها را گسترش بدن، توصیه بدن در رابطه با این برنامه، ما یک اعلامیه صادر کردیم که در روی اعلامیه تقاضای قبولی مهاجرین افغان از کشورهای اروپایی کردیم.
ښاغلی بلخی وایي چې له جرمني سره افغان حکومت کومه موافقه نه لري، خو اوس جرمن هم خبرو اترو ته حاضر شوی دی. د افغان حکومت دا چارواکي وایي چې دوی د ټولو افغانانو بیرته نه رستنیدو ته کار کوي، خو د 15 ډلو جبري ایستل په هیڅ صورت نه مني. دوی دا کسان ماشومان، ښځې، د نام نه سیمو اوسیدونکي، هغه چې له رشړ کېدو سره یې په کورنۍ کې بیلتون راځي او ناروغان یادوي. د دوی د څرګندونو افغان حکومت د ولسي جرګې قناعت حاصل کړ او دوی لغونډې څخه رخصت کړل. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
قدر منوریدونکو، او اوس هم یو بل موضوع. د کندهار په میرویس حوزوي روغتون کې د ماشومانو د نوي وارد د ودانۍ د جوړولو کار نن پیل شو. چارواکي وایي چې پر دې ودانۍ 1,30,000 امریکایي ډالر لګښت راځي چې د CIRC لخوا ورکول کیږي. محمد صادق رښتینی له کندهاره په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د کندهار والی ډاکټر امین عزیزی د میرویس روختون د کوچنیانو د نوی واټ د جوړېدو د افتتاح په مراسمو کې وویل چې دغه ودانۍ به د لسو میاشتو په جریان کې جوړ سي چې 130 بستر به ولري. د والی په وینا پر دغه ودانۍ 1,00,000 امریکایي ډالر لګښت راځي چې د CRC لخوا ورکول کیږي.
د ماشومان نوی وارد څنګه تعداد 6,000 او د دغه پروژې عمومي قیمت 1,30,000 امریکایي ډالر دی چې د CRC لخوا مرسته کیږي. ماشومان نوی وارد په جوړېدو سره د دغه شفخانې د ماشومانو پاک د تداوي ظرفیت 2 چنده کیږي چې 50 اتاقونه به ولري او 130 بستر به ولري.
په عین وخت کې د کندهار د امیر اختیار رئیس ډاکټر عبدالقیم پخلا د کوچنیانو د درملنې لپاره د دغه نوي واټ جوړېدل یو مهمه اړتیا وبلل. د پخلا په وینا تر دې مخکې دوی د یوې کوچنۍ ودانۍ څخه د ماشومانو د درملنې لپاره کار اخیستی. د نوموړي په وینا د دغه ودانۍ په جوړېدو سره به د ماشومانو د درملنې لپاره کافي امکانات او بسترونه برابر سي.
د سی علوم د انسټیټیوټ پخوانی ودانۍ چې اوس موږ سی علوم انسټیټیوټ لاړی خپل نوي تعمیر ته د 2 کالو جارو بس وروسته بالاخره CRC و دغه همکاري ته حاضر سول چې دا ودانۍ په اساسي شکل سره د ټولو سټډنټونو چې د کوچنیانو واجب باید ولري دغه په نظر کې نیول سره دا وار په 1,30,000 ډالر د لسو میاشتو په جریان کې دا جوړیږي. امر شو اوس اتیابی ستره د کوچنیانو لپاره لور دا به 100 اتیابی ستره. نو هغه ټول مسایل چې د کوچنیانو ساری بخشي چیرې د نوو زیږیدلو کوچنیانو عمومي وار هغه مسایل ټول په نظر کې نیول سوي دي. راتلونکي جولای 2015 کې به دا کاملا آماده وي.
د کندهار میرویس روغتون د افزې په کچه د ناروغانو وړیا درملنه کوي. د دغه روغتون مسولین لا هم په روغتون کې د ځینو طبي امکاناتو او د بسترونو د کموالي شکایت کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1013 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
اختر له پکتیکا څخه پخپل سمس کې لیکلي په افغانستان کې داعش نه بلکې پاکستانیان دي. انجینیر عبدالاحد له الینګار ولسوالۍ څخه لیکي، اوسنۍ داعشي ډله چې په افغانستان کې پیدا شوې ده، دا په حقیقت کې د ګاونډیو هیوادونو استخباراتي جګړه کوونکي دي. جاوید احمدی له کندهار لیکي، د داعش نصر او بر معلوم دی، هر ظالم د داعش په نامه هر کار کوي چې زړه یې وغوړي. کامران له کندهار لیکي، د افغانستان داعش خو معلوم دی چې د پاکستان لخوا جوړ شوی، ځکه چې د دوی څخه نیول سوي مهمات پاکستان تانی مهماتی. یار بادشاہ سالات لخوس خلی کی کموک د ک کزموګ ملاتړ له امنیتی ځواکونو سره وینو د دیرش کله کیږي چې طالبان نشي کامیابیدای نو داعش به هم کامیاب نشي. مسلم خان له کندهار لیکي، داعش په افغانستان کې نشته، د هغه طالبان دي چې د مولا اختر د گروپ څخه جدا شوی او یو شمیر ازبک جنگیالی هم ورسره ګډ شوی او د تحریکی طالبانو کسان هم شته چې د اختر محمد منصور کسان ورسره جنگیږي. زموږ غاګله ازادي رادیو او ریقدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د نورو مطالبه د اوریدو لپاره هم را سره اوسې. خدا شپه ملالی بشیر د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وای چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره یو سیمه ایز اجماع ته اړتیا ده. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مسؤلان وایي هله ست چې په راتلونکو اونۍ کې به د غوراوي کمیټه خپل کارونه پیل کړي. په بلخ کې د مدني ټولنې فعالان او دینی عالمان وایي چې ناامني د شذو پر وړاندې د جنسي تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل شوې ده. د کندهار په میرویس حوزوی پروختون کې د کوچنیانو د نوي واشت د ودانی د جوړولو کار نن پیل شو. د فرانسې صدر اعظم ویل چې پولیسو په دغه هیواد کې د مشکوکو اسلامي سختریزو پر وړاندې تر یو نیم سلو زیاتې حملې کړې دي. د اروپایي شورا پر روسیا ژغ کړی چې په سوریا کې د دې هیواد دولسمشر پر ضد د جنګېدونکو منځلارو سوریایي مخالفینو پر ځای د اسلامي دولت سختریزه ډله په نښه کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون براتلون کې اونۍ کوریا ته سفر وکړي.
زمونږ غاګله ازادي رادیو اوري.
د ننګرهار د برېښنا شرکت مسؤلین وایي دې شرکت ته شاوخوا 40 میلیونه افغانۍ د پوراوړو لخوا ورکړل شوې دي. د دغه ولایت د برېښنا شرکت رئیس انجینیر محیب الرحمن محمد نن ازادي رادیو ته وویل چې دوی دغه پور د ولایت د مقام په همکارۍ د عقرب میاشتې د لومړۍ نیټې څخه تر دې د مراټول کړی دی.
اول د عقرب را په دې خوا د برېښنا ریاست او د ولایت د مقام د رهنمایي په اساس او د هغوی د مستقیم سپورټ په اساس باندې موږ کمپاین شروع کړی دی. د دغه کمپاین په جریان کې موږ د 40 میلیونو په شاوخوا کې افغانۍ د برېښنا د ریاست د پورونو د وجې نه
د خغلی محمد په خبره تر ډیره د ننګرهار د کانال ریاست لا دوی پوروړی دی چې پوری شاوخوا 4.5 میلیونه افغانۍ ترسیږي. خغلی محمد وایي د پوروړیو په ډله کې ډیرې دولتي ادارې شامل دي چې له هغې ډلې د ولایت مقام، شاهي ماڼۍ، پوهنتون، ښاروالۍ او یو شمیر نورې ادارې د یادولو وړ دي. محمد وایي د برېښنا شرکت پور 1.9 میلیارد افغانۍ ترسیدلی دی چې دوی په دې ولایت کې د یو لړ مالی ستونزو سره مخامخ کړي دي. په بامیان ولایت کې خزینه سوداګر شکایت کوي چې افغان دولت تر دې دمه دوی سره د سوداګرۍ په برخه کې مرسته نه ده کړې. د دغه ولایت یو سوداګر او د روشن د خزینه سوداګرو د بنسټ رئیس زینب کبیری ازادي رادیو ته وویل چې یوازې 19 دوکانونه د دې ولایت په بازار کې خزینه سوداګرو ته ورکړل شوي، خو د لاسي صنایعو او کورنیو محصولاتو د بازار موندنې په برخه کې دولت ورسره همکاري نه ده کړې. اغلی کبیر وایي دولت باید د خزینه سوداګرو د تولیداتو لپاره ځانګړي ځایونه وټاکي او په هیواد کې دننه او بهر په نندارتونونو کې د ګډون لپاره دوی ته زمینه برابر کړي. په ورته وخت کې د بامیان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مدیر مسؤل علي رضا حسنزاده هم د خزینه سوداګرو د غستونزې تاییدوي او وایي چې دوی په وار وار د غستونزې له مرکزی حکومت سره شریکه کړي، خو تر دې دمه کومه نتیجه نه ده ترلاسه کړې. د نورستان ولایت یو شمیر بزګران وای په دې ولایت کې د جلغوزو حاصلات د تیرو کلونو په پرتله ډیر شوی دی. د دغه ولایت یو سوداګر محمد جعفر ازادي رډیو ته وویل سره لدی چې د دوی د جلغوزو حاصلات ډیر شوی خو د پخوا په څیر د بازار موندنې په برخه کې ستونزې لا هم په خپل ځای پاتې دي. جعفر وای چې اوس یو من جلغوزه په دغه ولایت کې په 8000 کالداري پلورل کیږي خو دغه بیا بیا په نورو بازارونو کې د دې دوه برابره ده. دغه سوداګر او د دې ولایت اوسیدونکي له دولت نه غواړي چې د جلغوزو د بازار موندنې په برخه کې ورسره همکاري وکړي او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او یا پوله، یو یورو 2 افغانۍ 8 پوله، یو پاوند 102 افغانۍ، یو د سعودي ریال 11 افغانۍ 95 پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ 15 پوله، زر پاکستانی کلدار 613 افغانۍ او زر ایرانی تومان بیا 1355 افغانۍ بدلیږي.
ابراهیم ساپای و له اقتصادي خبرونو سره زموږ غاغله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار لوو د مخام تر او وو ورځې د اونۍ خبريږي. د مخام په او بجو د ازادي راډیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غاغ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. قدرمن اوریدونکو د ازادي راډیو د خبرونې په دې برخه کې لمړی تاسو د یو کلی زرغغونه رادیوي ډرامې د یوې نوې برخې او ورپسې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو د ځنګړي پروګرام نیمه نړۍ اورېدو ته را بولم.
یو کلی زرغغونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واورېده چې نیم د خپلې لور د کوژدې او واده واک خپل مشر ورور دلاور خان ته ورکړ، ځکه چې مشر دی. راځي دا واورو چې فرزانه وړه ناوې له خپل خورلنو سره څه وایي.
ها ها پوښوم، بیا مې واده ته نه خبروې؟ خپل خورلنه به څنګه خپل واده ته نه خبروې؟ ما تیارې نوې جامې هم کړې دي.
اسما جامې وطن ډېر خولې وې، خو هغه ډېر را باندې لوی دي.
خود به دي جامې لوی ناوې خو لکه تا خوندې وړه نه وي.
زه ډېره خپه یم فرزانې، زه به بچا سره لوبې کوم.
او مور مې وویل چې نور لوبې مه کوه، نور درته بده ده. او زورې هیلې، هغه د نور ماما د خور واده کې مور څومره په ناوې پسې وژړل.
هو ان زما مور امر سره وژړلې.
په یګې زما له درو سواده نه ده شوه، مور مش په ورځ را پسې ژړي.
هو ګذر کې زما مور چې ستا مور وړي دلا حالت هم ژړلې و. بیا وایو چې نور مې ډېره وړه ده.
ای فرزانه، ها دې احسان الله،
زه څه کوم چې ما ته رخه راځي په دې بل په لاړ شو.
هلا شرمېږي، نن خو به په ښوونځي کې هم ټولې درنه پوښتنې کوي.
ولې به پوښتنې کوي؟ هغوی خبرې نه دي.
پرون چې ته ښوونځي ته نه وې راغلې، هیلې ښوونکي ته وویل چې د فرزانې کوژده کېږي، ټولو شاګردانو وخندلې.
ولې دې وویل؟ ها زه به اوس څنګه ښوونځي ته ځم؟
وی ژړې فرزانې، زه څه خبره وم چې ته خپه کېږي؟
اوس په سم ټول جنګی را باندې خاندي، زه نه شم ښوونځي ته.
وی ته خو کور ته روانه شوه.
فرزانې خیر ده؟ راشه
فرزانې، پرون هم ښوونځي ته نه وې تللې، غیر حاضر بشې.
بس څوک نه غواړي چې زه ښوونځي ته لاړ شم.
مدیر صاحب، زما زمکه نه حق دا وگیره شوی. خودل تا هغه مدیر چې تاسو ویل تقاوت شو هغه پی خبر و.
څنګه خبر و
صاحب؟ پوره خبره خو داسې ده چې ډېر وخت مخکې د ولی جان لور نثار احمد پرته له دې چې له ولی جان سره مشوره وکړي له شریک جایداد نه زمکه خرڅه کړې وه.
ښه، نور
بیا ولی جان زمکه له هغه سړي نه وګرځوله، ویل یې چې زه یې نه خرڅوم. خو مشر روري لا غسړی نه چې شاغان امید د زمکه پیسې اخیستی وي.
ها نو د شریک جایداد زمکه وا سند چا ورته ورک؟
سند چیرته و؟ بی سند پیسې ورکړې وې.
سړه د ساخ ډاک دی ولی جان نومېدلې که نه؟
هو مدیر صاحب. هو همداسې و، ویلی و چې سند به بیا کوم بل وخت درکم.
دا خو خریدار او خرڅونکې دواړه سم ناپوه وه، یو یې هم په قانون یا شریعت خبر نه و. ښه، بیا څه وشو؟
دا به یې زه ووایم جمیله، چې ما ځمکه را وګرځوله بیا مو سره شخړه شوه، شاغه لاړو عریضه یې راباندې وکړه.
ښه ښه، قضیه مو ثبت شوې ده؟
هو که نه، څو میاشتې مې ولسوالۍ ته منډې وتړې وکړې، کله چې شاغه پوه شو چې زه په حقه یم، بس یو تن ته یې غوښته چې رشوت ورکړي او دعوا وګټي. دواړه په رشوت ګیر شول او بندیان شول، زموږ دعوا ورسره په ځای پاتې شوه.
ښه، تاسو چې کیسه شروع کړه ما داسې وګڼل چې تاسو اوس تازه غواړئ عریضه وکړئ.
نه نه مدیر صاحب، هر څو هغه له وخته کړی و.
هو پوه شوم، تاسو ته لا مخکې دوسیه اچول شوې ده، اوس دوه کاله پس راغلی یئ چې دوسیه مو بیرته خلاصه شي.
دوسیه مو خلاصه شي؟ یعنی څه مدیر صاحب؟
یعنی ته غواړې چې دا لانجه مو ختم شي.
هو صاحب، په ناحقه مې ځمکه دعوه ګیره شوې.
ښه، تاسو به عریضه ولیکئ او خپل ټول دلایل به پکې ووایئ.
ښه صاحب، عریضه کې څه باید ولیکو؟
د هماغې دوسیې نمبر، د دعوا د پیلېدلو نیټه، د دعوا د دواړو لورو نومونه، او اوس چې څه غواړي دا ټول پکې یاد کړئ او رایې وړئ. بیا چې ستاسو دوسیه پیدا شوه، اثباتي اسنادونه درنه غوښتل کېږي، ستاسو دوسیه به وکتل شي، څه رقم چې لازم وي هماسې به جریان پیدا کړي.
ښه ښه، هغه مخکینی مدیر چې نه وي زموږ کار کېږي؟
هو خود به کېږي، کارکوونکي چیزي له دندې ګوښه کېږي یا تقاعد کېږي، د خلکو اسنادونه خو ځان سره نه وړي، دوسیې او هر څه په دفترونو کې پراته وي.
ښه مننه مدیر صاحب، موږ به لاړ شو عریضه به ولیکو.
ورشئ، هیر مو نشي د عریضې رسمي پاڼه واخلئ.
سمه ده مدیر صاحب، مننه.
زرمینی بند کدا ډیر ناری او سوری دی، نور مې مغزه مه خرابوه.
زرمینی غلی شه، وغوړایه، دا څه روان دي؟ وړه د لوبو او نانځکو لور مې راروده وي.
زرمینی ستا په ژړا یې ډولۍ نه راګرځي.
وخه ځې جګه شه، لور دې تیاره کړه چې اوس به درنه خلک روانوي.
خلک دې راشي، اول دې زما جنازه وباسي، بیا دې زما لور روانه کړي، زه یې نه پرېږدم.
اوس د دې خبرو وخت تېر دی، تل مېلمنو نه ډکه ده، دې جنجال را سره وکړه. اوس خبره ختمه ده، کوژده شوې، وعده یې روان دی.
نه نه، زه یې نه پرېږدم.
ورېندارې ته ورشه جلۍ تیاره کړه، مور خو یې بیخي په خبره نه پوهېږي.
تیاره کړې مو ده. زرمینې، هغه بله جوړه جامې یې چېرته دي؟
نه پوهېږم، فرزانې ته معلومې دي، ما نه یې پوښتنه مه کوه شفیق دی.
ښه سمه ده.
زرمینې ته ښه نه کوې، ته چې زما په اوس کې ومې کړه، تر اوسه ورندار ناسته وچه مې درته نه شو ویلی، ته ولې ما ته چغې وایې؟ زما څه واکو ها؟ ودې نه لیدل چې دلهور لارا سره چال جوړ کړی و؟
تې پلار وې، ستا لور وه، ستا څنګه لورېږي چې اوس دا وړه ماشومه رانه بیایي؟
زرمینې نه مې لورېږي، په ما ماسمان او ځمکه څرخي. څه وکړم اوس د لور لپاره مې خپل ورور ولې د لور لالا سره پرېږدم؟
اوس چې د دې لور ژوند برباد شو، دا یې درته ښکاریا.
د فرزانې پلاره، هغه ده لکه چې روانېږي، لور به مې رانه بیایي.
ډېرې اوږدې او لنډې دې پرېږده، ورشه وروځه که نه.
خدایا خدایا، پخې مې نه پې ورځي.
خور یې ناوې تیاره ده، ناوې را وباسئ.
نری
دی موټرونه تیار دي چې رواني ګونه خیره
وی جار دا ناوې سمرا وړا ده
مای را روان دی په خلنځه یو د خسو کوټه می را پاکه کړه چرې یو نلو نمې را وېستل
ها څه ضرور و چې دا ټول کارونه په یو ورځ وکې ها دا د ښه کار نه دی زار لختي
وخزي دا د څاله چولای دا ولې می په ګور باندې پقاریږي دا د نیم له کوره چې راغلی خفه غوندې ښکاری
سړی کته مال ته وای په سار بدینې نه شوي وي
ولې خیرات خو
های های د جمیل پلاره ته پویږي چې د نعیم امدا لور چې واده یې کړه څومره وه یو لویشتنه یې وړه ماشومه وه
ما هم له ځان سره سوچ وکړه ما ویل چې د نعیم د واده خو دومره وخت نه کېږي دا لور یې څنګه داسې ژر لویه شوه بیا مې ویل کلونه به میر شوي وي
وی توبه خدایه نه یې ویل چې دا څنګه داسې په پټه خوله کوژده شوه بیا داسې زر واده یې پسې وکړو
نه پوهېږم خو مورې ډېرې بدې ورځې کولې تا به ویل د لور مړه یې باسي
ګرانه نه وه غریبه
او واده خو لکه چې خپله زرمینې نه و پرېږی چې د دوی کره یې جوړ کړي یوازې د ملک ستار کره واده جوړ و
چلی یم وړه وه واده یې هم نه درپې نیولی تا به یې نو ولې دا کار کړی وي
درنو اوریدونکو په ډرامه کې نعیم وویل چې خپل لور د دې وجې په ماشومتوب کوژده واده کړه چې ورور یې ورنه خفه نشي ځکه هغه له ملک ستار سره ژمنه کړې وه ستاسو په نظر د نعیم دا دلیل قانوني او شرعي دی
همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو خپل نظرونه مو غږ ثبتونکي ماشین ته ووایاست د ماشین شمیره ده سفر وسو شپګنوي سفر یو شپېته سفر یو شپېته
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه
جوڑون کے مسودہ نیاز ہے
تو نمی نڑی درنو وریدون کو سلامو نمی ومنی په روانه خبرونه کې د ښځو په یو مالی حق یعنی میراث خبرې کوو په ځانګړې توګه د هغونجونو په میراث چې ورور ونه لري او د پلار مال ټول دوی ته پاتې وي ځینې کورنۍ له دینجونو سره زور زیاتی کوي د میراث په خاطر واده کولو ته نه پرېږدي او بیا یې جبري واده ته مجبوروي دا چې د اسلام له نظره دا موضوع څنګه ده او خپل میرمنې په دې اړه څه وایي په خبرونه کې به یې واورئ زه مسوده نیازی یم خو په سر کې به له وږمې رشیدي نه د ښځو په اړه نوی مهم خبرونه واورو
په کابل کې د ښځو لپاره لمړنۍ زراعتي مرکز جوړ شو. د کرنې وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته وویل چې په دې مرکز کې به کرنیز مهارتونه د حاصلاتو پروسس او د ښو تولیداتو په برخه کې ښځو ته مهارت ورکول کیږي. ښاغلي راشد زیاته کړه دوی په نظر کې لري چې په آینده کې د لړۍ ولایتو ته هم وغځوي او میرمنو ته د کرنې په برخه کې مسلکي زده کړې ورکړي. دا مرکز د UNDP یا د ملګرو ملتونو د پراختیا ادارې په مالي مرسته پرانیستل شوی دی. ولسی خلکو په جوجان کې د ویخزي د سنگساري دوه مخنیوي کړی. د جوجان د ولایتي شورا رئیس مولوي عبدالحی حیات ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو غوښتل د میرمن چې د خپل حقوقي ستونزو د حلولو لپاره دولتي ادارو ته مراجعه کړي و په درزه بلسوالۍ کې راوغوړي او هلته یې سنگسار کړي. خو د ښاغلي حیات په خبره د سیمې سپینګیرو او قومي مشرانو د دې پیښې مخنیوي وکړ.
قدرمنو اوریدونکو، میراث هغه مال ته ویل کیږي چې د متوفا لمړینې وروسته د هغه د کورنۍ غړو ته پاتې کیږي او خزه هم د شرعي احکامو مطابق په دې مال کې شریکه ده. خو زموږ په ټولنه کې میرمنو ته په ډیرو کمو مواردو کې د میراث حق ورکول کیږي. حتی په ځینو سیمو کې کای و میرمن د خپل میراث غوښتنه وکړي نو د کورنۍ غړي دا خبره ډیره بدمنی او له هغه سره مخالفت کوي. کله چې په یوې کورنۍ کې پلار وفات شي، زوی نلری او لورګان ترې پاتې وینو، په دې وخت کې میراث د انجونو ترمنځ په مساویانه ډول ویشل کیږي. خو شته داسې کورنۍ چې انجونو ته د میراث حق نه ورکوي. د کورنۍ نور غړي د میراث په خاطر انجونی واده ته نه پریږدي او بیا یې جبري واده ته مجبوروي. نجیبا یوه همداسې انجونو څخه ده چې پلار یې وفات شوی دی. دا له پلاره یوه پاتې ده او ورور نه لري. کورنۍ د دې د میراث په خاطر ځان تیر باسي او که کله کوم بیگانه خواستګار ورپسې راشي نو کورنۍ نه ورکوي، له دې ویرې چې د دې د میراث مال به له کوره ووځي او پردی بشي.
زه خپل پلان زه یو ایم پلان مې وفات شوی دی. زما کورنۍ ګرچ خولي باندې نه وایي چې مثلا نه درکو یا ستا میراث ته طرح کېږي نه، خو زه چې دغه دغه نظریاتو نه پوهېږم. یو څوک چې مثلا ما پسې خواستګار شي بیګانه یا او د ځان تیر باسي، او زه پوهېږم چې مثلا د دې دلیل څه دی. د دې لپاره دا آینده کې چاته ورکړو دا به خپل د حقوقو نه دفاع وکړي او خپل حق به واخلي. که چې ما کورنۍ کې مې لیدي چې مثلا زه خپل حق اخلم، زما شی حق مې دی، هغه که زه خپل وکم بیګانه وکم هر څوک چې وي. خو زما انا چې ده هغه د مغنه ښکار چي نه اته کله چې یو شی د کلین نمګراوړو تقسیم شي هغه وخت به راکول. اوس پوه شو چې مثلا ما خپل د عقد دفاع کړی ده، غوښتي مې دي کنه هغه نم زه محرومه شیم. ساینده کې مثلا د ډیرو توقعونه لري. کله چې بیا د حق حاصل وخت شو فزه طبعا د خپل حقوق نه دفاع کومه.
اغلی نجیبه همدار زیاتوی ډیر انجونې ل خپل کورنۍ نه د میراث حق نه غواړي، ځکه چې ویریږي سبا ورځ به ورسره تګ را تګ نه کوي. او کزین انجونې خپل میراث و غواړي نو ټوله کورنۍ په خلاف کیږي او په ژوند کې ورسره نه پالي.
ایس انجلی خپل د کورنۍ نه خپل میراث حق نه دی غوښته، ځکه وایي چې که زه د خپل د کورنۍ نه د میراث حق غواړم شاید ما سره رفت آمدونه کي، یعنی فامیل مې توجه نه لري. دغه دپاره هغوی د خپل د حق نه حقوقو نه تیریږي. ځینې نجونې دي خپل د حقوقو نه دفاع کوي، خپل غږ پورته کوي، نو هغو ته هم ډېر ستونزې ایجادېږي. که چې هغه خپل فامیل خپل کاکایي بس ټول کورنۍ د هغې په خلاف باندې کیږي.
د خبرونې په دې برخه کې بل یو څو میرمنو نه واورو چې د دوی په سیمو کې کا یو انجلۍ ته میراث پاتې وي او ورور ونه لري، د کورنۍ نور غړي څه ډول رویه ورسره کوي.
من خو سره یو کورنۍ وا کوم لاس لورګانې هغه به سي ورکول زو یې نه لره. نو دا تر بران تر زمون به ویل چې دا خو مونږ چاته نه پریدو سي وری کوي. دا خو دا میراث وړي بل کور ته ځان سره دا مونږ کو کای جلی زړی کورنۍ زړی زړی نه مونږ په زور کو تی بیا باج نو کې تو دا نیند سي پاتې سي په کور زړی سي کما په زور نه دی وکړه زړی وکنه وکړه.
یو څو انجونې وی بیا کله چې پلاری وپاسه دوی ورور نه دلوده، یو زړه مورې وه د انجونې ټولې پیغلې وې. نو کله چې دوی یتیمان شول نو بیا د ترې پسې ورغی، دوی ټولې راوستل افغانستان ته. د ترې چې وو زمنې درلوده او دوی پنځه خویندې وې، ټولې یې ما خپلو زمنو ته په نکاح کړلې. خو دوی یو هم راضي نه وز بل هغه غږ یې نه سو پورته کولی. کله یې ونو څه به یې کړي وو. خاص همدغه یو لامل و چې ځمکه دوی ځان سره وینسي او وایې نخلي کنه پنځه خویندې وې ډېره ځمکه کېده. د دې په خاطر د خپل زمانه ته په نکاح کړل.
درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو دا او نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com د ستر محکمې د اسناد او وثائق رئیس مولوی مصطفی بارکزای وای د اسلام په قانون کې د میراث قانون نافذ دی او کله چې متوفا فوت کوي نو د میراث صاحبان تعین شوی دي چې ښځې هم نیم میراث وړي.
میراث در قانون اسلام اصناف از تعیین شده
د اسلام په قانون کې د میراث اصناف ټاکل شوی دی. په قران کریم کې هم دا خبره په صراحت بیان شوی ده کله چې متوفا وفات شي د میراث صاحبان مال او درې ټاکل شوی ده. میراث ذوالفروز او ذوالارحام لري. ذوالفروز هغه کسان دي چې د پلار لخوا میراث وړي او ذوالارحام د مور لخوا ارث وړي. میرمنې نیم میراث وړي او دا د دې لپاره چې میرمنې مهر لري او نفقه یې هم په خاونده. که میرمن اولاد ولري او خاوند یې وفات شي نو میرمن د میړه د مال اتمه حصه وړي او که اولاد ونه لري د مال څلورمه حصه وړي. هغه هم په دې خاطر چې که اولاد ولري نو هغوی د دې لګښت ورکوي.
د علوم اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نورالله کوثر وایي میراث د ښځې حق دی. بل څوک دا حق نه لري چې په دې حق کې مداخله وکړي. یعنی د میراث حق په اسلامي شریعت کې ثابت دی.
میراث د ښځې یو حق ده چې خالص د ملکیت پورې اړه لري او بل څوک د میراث په حقوق کې مداخله کول حق نه لري. الله جل جلاله دا حق صرف ښځې ته ورکړی ده. واتا کل ذی حق حقه په اساس باندې چې د هر صاحب حق باید خپل حق واخلي. د میراث حق هم دغسې د ښځې پورې اړه لري. دا میراث کله ښځه له خپل اصول نه وړي کله له خپل فرونه او کله له خپل خاوند نه میراث وړي. د میراث حقوق هغه ثابته حقوق دي چې الله جل جلاله ابتدا د ښځې حق تثبیت کړی بیا د نارینه. د میراث په باره کې الله جل جلاله فرمایي للذکر مثل حظ الانثیین وایي د نارینه لپاره دوه برابره د ښځې حق وي. نو دلته د ښځې حق تثبیت دی. یعنې د ښځې حق معیار ګرځېدلی د نارینه د حق لپاره. یعنې که چېرته د ښځې حق په میراث کې نه وای د نارینه حق به چیرې هم نه و. د دغه وجه نه اسلامي شریعت میراث اصل د ښځو لپاره ګرځولی.
لکه چې مخکې هم وویل شول ځینې کورنۍ د میراث په خاطر د ځینو نجونو د ژوند فیصلې کوي. که کوم بیګانه خواستګار ورپسې راځي نو نه یې ورکوي. وایي چې زموږ میراث پردی کیږي یا دا ډول نجونې د کاکا زوی یا بل چاته په جبر ودیږي چې په آینده کې بیا له بلا ستونزو او ربړو سره مخ وي. ښاغلی کوثر زیاتوي د میراث لپاره واده کول او په نجلۍ په جبر منل دا ناروا کار دی ځکه چې په نکاح کې اساسي شرط ایجاب او قبول دي او که څوک د میراث په خاطر تر نکاح کوي دا حرام کار دی.
دلته د جلی دو حقونه کولند کیږي. لومړی حق دا ده چې د ښځې رضا په واده کې شرط ده. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حق نارینه او ښځینه ته ورکړی چې په نکاح کې ایجاب او قبول خپل د دوی پر رغبت او خوښۍ سره وسی. کچیرته دغه خوښۍ تر پښو لاندې کیږي او دغه خوښۍ د ښځې نه وي دغه نکاح اصلا بنیاد نه ده سوی. د په زور واده کول دا په اسلام کې نشته. د نکاح حق پایمال کول دي. ادې دغه مابعد آثار هم ټول د ګناه آثار دي. دا ښځه یو بیګانه ښځه ده. اصلا د دې نکاح له ابتدا سوی نه ده او بیگانه ښځه شرط للهذا دی. یو حرام کار. بل حرام کار دا کړی دی چې دغه د میراث په نیت باندې کول یا معقد نیت باندې کول دا هم له اسلام سره په خلاف کې ده ځکه د نکاح یو شرط تعبید ده همیشه والی ده. که وروسته په دې باندې څه آثار مرتبیږي یا چې هغې ته طلاق او جدایي او فسخ او خلع او داسې وایي هغه آثار عارضي دي حقیقي نه دي. حقیقي نکاح د تعبید او عبد لپاره ده. دا ښځه ابتدا کې په غلط نیت باندې نکاح کیږي. دا نیت د نکاح ډېر غلط نیت ده چې دی د معقد وخت لپاره وایي چې زه به د میراث لپاره اوس وکړم بیا به وروسته ورسره ګورو. دا هغه ظلم ده چې شریعت دا ظلم رد کړی ده او شریعت سره دا ټکر کې ده او د اسلامي اصولو تر خلاف عمل ده.
خو اصلي پوښتنه دا ده چې ولې زموږ په ټولنه کې ډیری وخت میرمنې خپل شرعي حقونه هم نشي غوښتلی او په دې برخه کې له یو لړ جدي ستونزو سره مخ دي. د افغان ښځو شبکې مشره حسینه ساپۍ وایي زموږ په ټولنه کې ځینې میرمنې نالوستې دي او په دې نه پوهیږي چې دوی څه حقونه لري او هغه ډله میرمنې چې له خپلو حقونو خبرې هم دي هغوی د غوښتلو صلاحیت نه لري.
کرای شو د میراث په مسله دا زه سو آبادو ته ارتباط سو آبادو ته ورکم. اول خو یو کټګوري ده چې هغوی پوه نه لري اصلا ایس د پویږي چې د میراث په نامه کوم حق دی ورته شته دیشته. دویم هغه د کم پوهې والا ښځې دي چې پوهنه او زده کړه یې کړې ده مګر دیو حقوقي پوهنه او زده کړه باندې نه پوهیږي چې د اسلام د نگاهه دیو میراث کې حق لري. دریم کټګوري هغه کټګوري ده چې هم پوهه لري هم زده کړه لري مګر صلاحیت نه لري. خپل په فامیل کې ټول دغه اساس د دې ده چې دیو نشي کولای چې خپل حقونه واخلي.
د اغلی ساپۍ په وینا د افغان ښځو شبکه ښځو ته د دوی د حقونو په برخه کې دامه پوهاوی پروګرامونه لري خو لا هم ډیر کار ته اړتیا شته.
خزی اصلا د پویگی د میراث په نامه اصلا د سه خزی دی چې فکر کوي چې د دیو حق د دیو وروډه لري د دیو حق د دی پلروډه لري مثلا کچیرته وروډه لري کاکاګان د کاکا زامن دیو بیا نه تنها د میراث حق بلکې د هماغه خزی د وجود حق هم هغوی حاکمیت وایي چې موږ لرو چې دا زموږ حق دی زموږ داسې آزاوی دي چې هغوی آگاهي ورکړی دی چې خزی میراث کې حق لري د میراث د حق په باره کې د ملل متحد پرمختګ بڼه چې د ښځو لپاره ده هغوی سره هم کار کړی دی او څه منولونه یا کتابونه چې د هغې په اساس معلومات ورکوي نو ډېر په کم فیصدي باندې خلکو کې پوهاوی او خلکو کې عملي کیدل شروع شوی دی مګر موږ ډېر زیات دور کار ته ضرورت لري.
درنو اوریدونکو میراث او ټول هغه مشروع حقونه چې د اسلام دین میرمنو ته ورکړي دي باید په خړه ډول پر ځای او ادا کړو ځکه چې هر هغه څه چې الله تعالی خپل بندگانو ته ورکړي دي د یبې خېګڼې لپاره دي او نور پکې د تصرف او لاسوهنی صلاحیت نه لري. د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وا تر بیا مو په لوی الله سپارم خادوسی.